امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1991 کال د سنبولې د میاشتې 24مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د جمهوری ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ویلی چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان مقامات سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل، موږ غواړو له پاکستان سره اساسي او تاریخي ستونزې حل سي. موږ له پاکستان څخه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه پر ورځ وویل چې شاه محمود قریشي به له افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په تیره سور میاست کې له پاکستان سره د ګډې سولې او پیوستون په ګډ پلان جوړولو موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د بیک چینل ډیپلوماسي د لارې لیدکاته سخت خندلی دي او په هغه تور لګولی چې د ټرمپ حکومت د ایران په اړه پالیسۍ د ناکامولو کوششونه کوي. ښاغلی پمپیو یو خبري کانفرنس ته داسې وویل، د بهرنیو چارو وزیر چې څه کړي دي د هغې مثال له دې مخکې نه لیدل کیږي. دا د امریکا بهرنۍ پالیسۍ چې د امریکا جمهور رئیس لخوا اداره کیږي د هغې سره هیڅ تړاو نه لري. دا یوازې نه چې غلط کار دی، بلکې تر هغې هم ډیر بد دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پخوانی وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ ملاقات غیر قانوني ګڼل دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری روانه اونۍ اعلان وکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره څو ځلې کتلي دي. په امریکا کې د فلورنس په نوم سمندري طوفان چې د کیرولینا سوایلو ته رسېدلی دی، د سمندر اوبه یې د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان نو برېښنا قطع شوي ده. دغه طوفان به درې ورځې دوام وکړي. د رسنیو د راپورونو له کراره تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 15 تنه د طوفان له وجې مړه شوي دي. د کیرولینا ایالت چارواکو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په کورونو کې دننه اوسي. یو چارواکی په دې اړه د امریکا غږ ته داسې وویل،
If you can hear me, please stay sheltered in place.
که تاسو زما ژغ اوري نو مهرباني وکړئ د پناه په ځایونو کې اوسئ، په طوفان کې د باندې مه راوځئ. ویل کېږي چې د سمندر د اوبو سطح د 3.5 مترو په حدودو کې پورته شوې ده چې د ښارونو په سړکونو یې سیلابونه روان کړي دي. د هوا د حالاتو کارپوهان وایي چې طوفان به په درو ورځو کې دومره بارانونه واوروي چې په عامو حالاتو کې دومره بارانونه په اتو میاست کې کیږي. د کیرولینا سوایلو زیات ښارونه خالی شوي دي او د جورجیا تر جنوبي سیمو پورې ډیر ښوونځي او سوداګریز مرکزونه هم تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورځنګ د یو شمیر غړو د نیولو امرونه خپره کړي دي. د سوابي پولیسو په یو خپره شوي حکومتي اعلامیه کې راغلي دي چې منظور پښتین، علي وزیر، فضل شاه اډوکیټ، خان زمان کاکړ، سید عالم مسعود، محسن داور، سمت خان او نور الاسلام له قانون سره غړونه کړې ده. منظور پښتون په یو مرکه کې د امریکا ژغ ډیور اډې ته په دې امر پړه داسې وویل،
کچرته د اجازت نه، یعنی یو چاته اجازت نه دی ملاو شوی، مونږ اجازه تخصته و دوی نه راکاو، زموږ جلسه راغله، عام ولس راغلی وو، په آخري ټایم باندې دوی ځای شي را کینسل کول، ور د ګریفتاری خو صرف د پښتنو د پاره دی، اختر بیا د نورو د پاره به اجازت هم وي، خو زمون د پاره دا شي بیکی را باندې سخته کی، بیکی د اظهار رائے ازادی شي، یعنی مونږ ته څه موقع نشته دی. مونږ ته په یو ځای کې هم دوی د جلسې اجازه نه راکوي، مونږ ته په یو ځای شي هم دوی د احتجاج اجازه نه راکوي، نو مونږ مجبور یو اخر چې جلسه به خلک راغونډ نه خامخایو.
د چارواکو په وینا په دې اړه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چارواکو ته ویل سوي دي چې د ذکر سوي کسان دي ونیسي او د دوی پر ضد قانوني عمل وکړي. بلې خوا د پښتون تحفظ غورځنګ ویان فیصل فضل شاه اډوکیټ پرون د جمعې په ورځ مشال لري ته وویل چې د پېښور په یو محکمه کې د مدافع وکیلانو یوې ډلې په وسیله تر نیولو وړاندې د غورځنګ د غړو د ضمانت لپاره عریضه جمع کړې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په جرمني کې دی په پاکستان کې پر رسنیو او ژورنالیستانو باندې فشارونو او په محدودیتونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په دې راپورټ کې راغلی دی چې د پاکستان نظامی استخبارات اجازه نه ورکوي چې د ژورنالیستانو پر ضد څه ولیکي او یا داسې رپورټ چاپ سي چې د پوځ له پالیسۍ سره په ټکر کې واقع کیږي. په دې راپورټ کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ټول خبري رپورټونه سانسور کوي او که کوم ژورنالیست خبره پر ځای نه کړي ډارول کیږي او په ځینو مواردو کې وژل کیږي هم. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې د دې رپورټ د تیارولو په وخت کې لګن شمیر پاکستانی ژورنالیستانو سره مرکې کړې دي. د دې رپورټ له مخې د تیرې یوې لسیزې په موده کې 22 ژورنالیستان په پاکستان کې وژل سوي دي او له قاتلانو څخه یې تر اوسه چا پوښتنه نه ده کړې. دا کمیټه وایي چې د پاکستان د پوځ ویان ته یې په تحریري ډول خپل رپورټ ولیږه چې تبصره وکړي خو هغه له ملاقات کولو او یا تبصرې کولو څخه ډډه وکړه. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
او د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربي اماراتو کې پیلیږي. د دې مسابقو چې شپږ ټیمونه پکښې ګډون کوي لومړۍ لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړۍ مسابقه د راتلونکي دوشنبې په ورځ له سریلانکا سره کوي. د افغانستان سربیره پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا جام د ګټلو لپاره په دې سیالیو کې برخه لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پاکستانی هیئت نن کابل ته ځي. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د شاه محمود قریشي سفر مهم ګڼي او دا د بهرنیو چارو د وزیر کېدو څخه وروسته بهرنیو هیوادونو ته د ښاغلي قریشي لومړی سفر دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان صغبت الله احمدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی به د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. صغبت الله احمدی ویل ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی به کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړوند مسلو او په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په گرد پلان خبری وکی. خاقلی احمدی ویل
از بیانات آقای عمران خان انتظار ما زیاد هست.
د عمران خان ویناو ته په پاملرنی مونتمل روچی د دې لپاره چې خاغلی عمران خان د سو مسلو یادونه کړي، یو دا چې د پاکستان امنیت د افغانستان امنیت ډیر زیات یو بل پوری تړلی دي. د همدې لامل زموږ تمه دا ده چې نوې حکومت پر خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په سیر چې څلی پر خپل ژمنو عمل کړي دي عمل وکړي.
ځان هم په تعهدات شامل.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د پاکستانی پلاوی سره به په دواړو خیزو مسلو د خبرو ترڅنګ د تیمو سره سیاسي او اقتصادي اړیکو هم خبري وشي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم د پنځمه پورس کابل ته دغه هواد د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړیو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان باندې د پاکستان د پخوانی حکومت د کار پروسیو میاشو کې کار پیل شوی وو او تر اوسه د دواړو هوادو د بهرنی چارو د وزارتونو د مینانو په کچه درې ځلې په کابل او اسلام آباد کې په دې پلان باندې خبري شوې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته دا یو بهرني هیواد ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر دی. پاکستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغان حکومت د غوښتنو سره سره پاکستان لا هم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې خپله تړلې کنسلګري بیرته نه ده پرانیستې. پاکستان حکومت د وږي په لسمه د ننګرهار دولتي چارواکو لخوا په جلال آباد کې د پاکستاني کنسلګرۍ مخته د پاکستاني ویزو د خرڅېدلو د تورونو د لګولو وروسته خپله کنسلګري وتړله. که څه هم د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني د ټلیفون له لارې د پاکستان د بهرنی چارو له وظیفه د دغه کنسولګری د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې، خو پاکستان لا بیرته خپله کنسولګری نه ده پرانیستې. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د شنبې د ورځې د پاکستاني پلاوي سفر مهم ګڼي او وایي چې د پاکستان نوي حکومت بهرنی هیوادو ته د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر له افغانستان څخه پیلوي. افغان حکومت وایي چې د طالبانو اکثره مشران او لوړ پوړي قمندانان په پاکستان کې دېره دي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. د افغانستان د چارو یو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کې کار کوو، د پاکستان د نوي حکومت لخوا د افغانستان مسلې په هوارولو کې د جدیت په اړه شک څرګندوي. خو وایي چې د عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر د مخه سوزلي افغانستان سره د ښو اړیکو د لرلو په اړه خپل نیت څرګند کړی دی.
خبره په دې کې ده چې آیا د عمران خان یا د تحریک انصاف حکومت د پخوا په پرتله څومره د افغانستان د قضیې د حل په باره کې جدي دي؟ دا مسایل اوس پوښتنې وړ خبره ده، ځکه چې پاکستان ځینې چارواکي د هندوستان مسله هم رامنځته کړې ده په دې کې، او ویلي دي چې تر هغه وخته پورې چې هندوستان په افغانستان کې لوی لاس ولري دا خبره ناشونې ده چې موږ وکولای شو سولې په پروسه کې لاس وکړو. نو په هر حال یوازې په خبرو په تګ او راتګ دا مشکل نه حل کېږي تر هغه وخته پورې چې عملا پاکستان کوم ځواب نه وي اخیستی.
د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې د پاکستان تیرو حکومتونو مشرانو هم افغانستان سره سفرونه کړي وو او هم افغان مشرانو پاکستان سره سفرونه کړي وو، خو تر اوسه د دواړو هیوادو ترمنځ پرتو ستونزو د حل لپاره کوم عملي اقدامات نه دي ترسره شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د هوا پیژندنې متخصصین وایي د فلورین سمندري طوفان شمالي کورولینا ته رسیدلی او د څو ورځو لپاره به روان وي او زیات زیانونه به واړوي. د سمندري اوبو د کچې د زیاتوالي څخه وروسته بارانونه به د څو ورځو لپاره دوام وکړي، سیلابونه به راسي او د ژغورنې کارونه به سخت کړي. د امریکا ژغ خبریالي زلتي کاهوک په دې باره کې رپورټ راستولی دی چې زموږ همکار به یې تاسو ته ووایي.
د امریکا سمندري ځواک خپلې بیړۍ، اوبتلونه، الوتکې او زیاتره منصوبین د ورجینیا ایالت له ساحلي سیمو څخه ایستلي دي. پوځي چارواکي وایي چې له سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره عسکر، هلیکوپترې او چټکې کښتۍ ځای پر ځای کړي دي او له خلکو سره د مرستې لپاره یې د لاریو موټر هم لیږلي دي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال Terence O'Shaughnessy why
the search and rescue is probably the first and foremost response that we'd be looking at, but it's not the only.
د لټولو او ژغورلو عملیات به زموږ لپاره لومړیتوب ولري. موږ په نورو لارو چارو هم غور کوو، خو په موقتی ډول مهمه دا ده چې دغه امکانات موجود وي.
دا فلورنس د شدت کچا لومړی درجه ته راټیټه شوې ده، خو د بیړني حالت د کنټرولولو د اداریو چارواکی جیمز جوزف وای لا هم خطر شته.
We're going to see some dangerous winds, we're going to see some dangerous rain over the next several days as also
مونږ به پراتلونکو سورزو کې یو څه خطرناک بادونه او بارانونه او همدارنګ سخت طوفان وګورو. مونږ د سمندر په اوبو کې د درویو او سلورو مترو د لوړوالي اټکل کوو چې خطر درلودلی شي.
همدارز د دې ادارې یو بل چارواکی ټرای کریسچنسن وای چې حالات ته په کتو به لازمي همکارانو سره په ګډه کار وکړي چې د اړتیا وړ ځایونو ته مرستي ورسوي.
At this stage of the game that's a very important aspect.
اوس مهمه خبره دا ده چې د حالاتو په اړه خبر اوسو او پوښو چې کوم سیمه اغیزمنې شوی او کوم شیانو ته اړتیا ده، سو موږ یې په اړه د مخه پلان جوړ کړو.
د کارولاینا بیچ د خارګوټي اوسیدونکو پریکړه کړې چې په کورونو کې پاتې شي. یوې اوسیدونکو په دې حق لا داسې وویل.
Because leaving is such a problem with the traffic going out.
په دومره غنګونه کې د کور پرېښودل یو ستونزه ده او بیرته راتګ لا لوی ستونزه ده. نه په هیجم چې لستونه دوه ورسته به میکور څه ډول وي.
د خلکو د ژوند د خوندې کولو ترڅنګ ځای چارواکي د هغوی د مالونو او شتمنیو د ساتلو دنده هم پر غاړه لري.
These storms bring out the best and worst of our community. The best is neighbors helping neighbors. It's people who are
دغه طوفانونو زمونږ خلک لخوا او ناوړه حالت سره مخامخ کړي دي. خه خبره دا ده چې گاونډیان لیو بل سره مرسته کوي، خو ناوړه خبره دا ده چې ځینې کسان د لوټولو، د غلا کولو او یا د بیو د زیاتوالو لپاره ترینه اقتصادي ګټه پورته کوي.
دا بیړنۍ چارو مسولین وای چې د سورزو له سختو بارانونو نه وروسته د پاتې شونو غورځېدلو ونه واستنو او د هغو سیلابونو لپاره یې حتی په هغو سیمو کې هم آمادګي نیولې ده چې له ساحل څخه لیرې پرتې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې یو ځل بیا د ایبولا ناروغي خپره شوې ده. په دغه هیواد کې د لومړي ځل دپاره دغه وایروس په 1918 او یا کال کې خپور سوی و، نو له دغه وخت څخه را په دې خوا دا یې لسم ځل دی چې خپریږي. ساینس پوهانو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، مګر دغه هیواد د دغه وایروس په کنټرولولو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا ژغ خبریالي کارولا پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایبولا ناروغي په وروستي ځل د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځه سیمه کې د اګست میاشتې په سر کې خپره شوې وه. د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې پورې 130 پیښې او د 90 کسانو مړینه تایید شوې ده. مګر د دغه ویروس خپرېدل د هغه تباه کوونکي ویروس نه فرق لري چې څو کاله پخوا لویدیځه افریقا یې ځپلې وه. ډاکټر انتونی فوسی چې د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې کار کوي د هغو کسانو تجربوي علاج ته ګوته ونیوله چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي وو. په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په وخت کې یو شی نو موجود. ډاکټر فوسی وایي
We have 5 therapeutics that are available, 3 of which are being used actively.
موږ 5 ترافیګانې لرو چې 3 په فعال توګه استعمالیږي. زموږ په وینه کې د بی حجره د ویروسونو سره مبارزه کوي. په دوه تجربوي علاج د بی له حجرو نه کار اخیستل کیږي چې د ایبولا د ویروس سره مبارزه کولی شي. فوسی بیا وایي
person was infected in the 1995 Kikwik outbreak in the DRC.
نولسوپینزنویم کال کې د ډی آر سی په کیکیوټ کې د دغه ناروغي د خپرېدو په وخت کې یو کس په دغه ناروغي اخته شو. دغه کس د ایبولا له ناروغي نه ښه شو او موږ دغه کس د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته راوړ. موږ له دنه او وینه وویستله. موږ د بی حجرې تکثیر کړې او بیا مو د فیزیولوژي نه کار واخل. دغه علاج ته مو نوکلونل انټي باډي 114 وای. فوسی وای په ډی آر سی کې دغه د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو کې کیږي. فوسی بیا وای
So far it's been given to at least 13 people and 11 of them have been discharged from the hospital, which is a pretty good odds.
تر اوسه پورې دغه تجربه په 13 کسانو باندې شوې ده. ایولس تنې له روغتون نه خارج شوې دي چې دا یوه خط نتیجه ده. ډېر نور کسان دغه علاج ته ضرورت لري او دوه نور یې واقعا کار کوي. فوسی امبیا وای
We're proposing a trial comparing one treatment with another treatment with another treatment.
موږ پیشنهاد وو چې یو علاج دې د بل علاج سره مقایسه شي. ډاکټرانو اوس یوه بله وسیله لري او هغه واکسین دی چې خلک د ایبولا له ناروغۍ نه ژغوري. دغه واکسینان په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په وخت کې موجود نه و، مګر د دغې ناروغۍ په خپرېدو کې نور عاملونه هم شته چې هغه د ایبولا د کنټرولولو کوښښونه د مایوسۍ سره مخامخوي. د جنګ په سیمه کې دغه ناروغۍ خپرېږي ځکه چې د روغتیا کارکوونکي نشي کولی هر هغه چا ته ځانونه ورسوي چې علاج یا واکسین ته ضرورت لري. د بوتمبو په ښار کې چې څه باندې 1,000,000 نفوس لري، یو څو کسان د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي. دغه ناروغۍ په روانډا او یوګانډا کې هم خپره شوې وه چې د دغه هیوادونو ترمنځ خلک تګ راتګ کوي. دوی هم د ایبولا ناروغۍ خپرولی شي. د طبي پرمختګ باوجود د دغې ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي، مګر په دومره چټکۍ نه لکه په لویدیځ افریقا کې چې لیدل کېدې. بیا هم پوسی او نور په دې باره کې اندېښمن دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د هلمند په ولایت کې د افغانستان پوځي مقامات وایي د قاطع ماموریت هوایي مرسته د افغان واکونو د روزنې پروګرامونه زیاتیږي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان جنرال عبدالهادي ترین وایي چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر هلمند ته د سفر په مهال دوی ته په دې برخه کې د خپلو نوو همکاریو ویلي دي. د امریکا ژغ خبریال عزیزالله پوپال د 215 میوان قول اردو له قومندان جنرال ترین سره په دې اړه مرکه کړې.
قومندان صاحب محترم، د قاطع ماموریت عمومي قومندان هلمند ته راغلی، سرسرې عمدتاً پر کومو مسایلو باندې بحث وکړ؟ مشخصا د بحث وړ نقاط څه شوه؟
حمایت د قاطع عمومي قومندان یو کاري سفر درلود هلمند ته، چې دلته شورا ته تشریف راوړی و. دلته زموږ د ګډ ټیم سره هغه ارزیابي ګانې چې موږ درلودې، چې هلمند کې چې پس له خرابې د وضعیت ته چې انکشافات منځته راغلي دي، دغه ارزیابي شو. ضمناً مشره دوی ژمنه وکړه دوی مشره همکاری لا زیات پاملرنې دي به په حمایت هوایی او تعلیم و تربیت باندې کوي.
له دې سره څنګ کې همدا اوس د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې یو لړ نوي اندېښنې د لشګا د اوسیدونکو راپورته شوي. له تیرو دوه هفتو راهیسې مخابراتي شبکې هم هلته فعالیت نه لري. داسې تشویش و چې ګویا د دولت مخالفین غواړي په هلمند کې پر غټو دولتي اهداف باندې حملې وکړي یا بریدونه. په دې اړه باندې تشویشونه یعنی تر کوم اندازې پورې په ځای دي؟ ستاسو تدابیر څه شي دي؟
څوکیداری د پاره زه لشکرګاه کې اوسېږم. دا داد ورکوو خپل ولس ته چې موږ سم پلانګزاري ورته کړی ده. په دې مورد کې تدابیر لرو.
د کجکی د برښنا د بند امنیت په اړه باندې په روسیې کې ځینې داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ګویا د ایران یا هم په منطقه کې نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې هغوی کوشش کوي چې د دې بند د تخریب لپاره اقدامات ترسره کړي. البته محلي اوسیدونکي د کجکی ولسوالۍ دا تشویشونه لري او هغوی نابلده وسلوال هم په سیمه کې لیدلې دي. مشخصا د کجکی د دې بند د امنیت په اړه باندې د خلکو تشویشونه څونه پر ځای دي؟ هم تاسو څه داسې استخباراتي معلومات لري چې د دې بند تخریب لپاره څه کوششونه روان دي؟
یقینا ګورئ، دا دښمن خو پلور شوی دښمن ده. دوی ټول موږ د اقتصاد په ضد دوی مبارزه کوي، جنګېږي. دا خو ټول نوکران دي. یو بخش دا د دوی اهداف و موخه موږ ته معلومه دي. تدابیر لرو. حدودا دوه میاشتې کېږي چې دغه کندک چې ما واستوه کژکي ته د سنایپر نښهویشتونکی تربیه شوي دي. دا ثقیله سلاح و دا ټول تازه نفس قوتونه هلته دا کندک ځای په ځای شوي دي. هغه سره زموږ تر څارنې لاندې دي د ورځې او د شپې لخوا.
مشخصا د ایران له طرفه د روزل سو وستوالو په اړه باندې چې ګویا ایران علاقمند دی چې دا بند تخریب شي، په دې اړه باندې څه استخباراتي معلومات شته؟ واقعا ایران مداخله شروع کړې تر دې اندازې پورې؟
ګورئ، کوم سلاوي چې راځي دغه ساده تعلیم تربیه نه ده. 15 ورځې مخکې د ناوی ساحه کې دغه د مواد انفجاره زیرمې ته چې موږ انفجار ورکړی ده د ایمار راکټو په واسطه موخه معلوم ده. له کوم ځای نه راځي؟ خو دغه
بله. جناب محترم، مشخصا د ایران او روسي څرګندونې د هلمند اوبو په متعلق باندې او دلته د محلي اوسیدونکو دغه اداوي یا بالمشاهده لیدې چې ځینې روزل سوي کسان چې د ایران څخه تازه راغلي دي، د دغه اداو په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟ استخباراتي معلومات مو څه شي؟
دغه سي مداخله شته دي. موږ ورته تدابیر لرو، هم بند کمال خان کې تدابیر لرو، هم خار کې ورته تدابیر لرو، هم نور ساعت و چې فقط کلیدي او اقتصادي ساعتو کې موږ دوی غواړي چې ضربه ورکړي، هغې دپاره موږ تدابیر لرو. یو طوله 120 ساعته موږ د کماندو دلته انتظارات لرو چې کوم تعدید پیدا شي په همغه اندازه
بالی. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو کمانډان جنرال صاحب ترین، ستاسو د معلوماتو څخه ولم تشکر. ژوند دې اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په ترکیه کې د اسارو د نرخونو د راټیټېدو او د دغه هیواد د لیرې د رالوېدو په ګډون د ترکیې د اقتصادي ستونزو سره سره داسې ښکاري چې د سیلانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیې د سیلانانو او کلتور د وزارت نوي ارقام ښیي چې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې څه باندې 1.5 میلیونه سیلانیان ترکیې ته ورغلي دي. د امریکا ژغ خبریال تانجنتن استانبول ته ورغلی دی چې د دغه زیاتوالي علت معلوم کړي او په دې واره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د هغو سیلانیانو شمیر چې رخصتي په ترکیه کې تیروي د تیر کال د جولای د میاشتې په مقایسه د روان کال د جولای په میاشت کې تقریبا 12% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو سیلانی امریکا غږ ته وویل ترکیې ته سفر کول روح تازه کوي. له بنګلادیش نه راغلی سیلانی اویم چودری وای
ترانزیت از ویری ایزی ټو ګیټ یو ګیټ د ویزا رائټ اوی میکس اٹ ایزیئر فار د ټورست ټو اکچولی ګیټ ان هیر اینڈ سٹے اینڈ اٹس پریٹی ویل
د ترانزیت نو ویزا لاس ته راوړل ډیر اسانه ده. یو څوک ویزا سمدستی لاسته راوړی شي او د سیلانانو لپاره اسانه ده چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته واوسي. دلته خلک ډیره دوستانه رویه کوي. د ترکیې د سفر کولو د ادارو ټولنه د سیلانانو په شمیر کې په زیاتوالي خوشحاله شوې ده او ترکیه ویاړي چې د رخصتۍ د تیرولو لپاره ښه ځای دی. د ترکیې د سفر کولو د ادارو د ټولنې رئیس فیروز باکلی کایا وای
21.6 million foreign tourists visited our country between January and July of this year. What is important here is that the western tourists
یوشته اشارشپګ میلیونو خارجي تورستانو دروان کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ زمنګ هیواد لیدل دي. څه چې عدالت مهم دی هغه دا دی چې د لویدیزو هیوادونو تورستانو پریکړه وکړه چې بیرته ترکیه ته ولاړ شي. د اروپایي سیلانانو په شمیر کې پوره زیاتوالی راغلی دی. فیروز باغ لی کایا زیاتوي توریزم یوازنی سکتور دی چې ورباندې د درستې نړۍ سره سیالي کولی شي. فیروز باغ لی کایا بیا وایي
Turkey is the complete package when it comes to beaches, sea, nature, history and culture. So we are seeing a boost in tourism that we really deserve.
ترکیه د بیچونو، سمندرګي، طبیعت او تاریخ له نظره ډیره مشهوره ده، ځکه نو موږ په توریزم کې زیاتوالی وینو چې موږ یې واقعا مستحق یو. او د ترکیې د لیرې نرخ ډیر راولیدلی دی، نو همدا علت دی چې محلي اوسیدونکي په تاوان کې دي او د اسعارو تبادله چې نرخونه لوړ وي د خارجانو په ګټه ده. کاناډایی تورستا ستیفنی کروس انوای
For the American people, Canadian people is cheaper for us, you know, but not for the Turkish people. I think it's going up everything, you know.
د کاناډایانو او امریکایانو لپاره ارزانه ده، مګر نه د ترکانو لپاره. زه فکر کوم دغه قیمتونه به پورته ولاړ شي، مګر زموږ لپاره دا ډیر ښه دی. کاناډایی تورست هاري آیدان انوای
پرایز هاو اټس ا چیپر ویکیشن فور اس ان ایکسپیکټډ آی هوپ دیر اکانومی از ګونا بی فیکس فور ترکیش پیپل but for us it's a big advantage for tourists for sure
زه حیران ما دغه رخصتي له هغه څنه ارزانه ده چې توقع کېدله. زه هیله لرم چې د ترکانو لپاره اقتصاد بیرته ښه شي، مګر یقینا موږ سیلانانو لپاره په ګټه. د سیلانانو په صنعت کې ځینې کسان وایي په هیواد کې د سیاسي ګډوډۍ باوجود په توریزم کې زیاتوالی راغلی دی. فیروز باغ علی کایا بیا وایي
Yani Türk lirasının çok ucuz olması Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi de
The reason we have more foreign tourists is not because the lira is very cheap.
موږ ډیر خارجي توریستان لرو، د دې دلیل د لیرې د نرخ راټیټېدل نه دي. دا ځکه چې خارجي توریستان غواړي رخصتي په داسې یو ښکلي هیواد کې تیره کړي چې ښه امکانات ولري. د ځینو سیاسي ګډوډیو په علت چې موږ په تیرو څو کالو کې ورسره مخامخ وو، اروپایي توریستان له ترکیې نه ایسار شوي وو، مګر دوی درک کړه چې د ترکیې نه بل ښه بدیل نشته. هوټلونه او د سفر کولو ادارې په توریزم کې زیاتوالی لمانځي او توقع لري چې حتی 2019 کال به له دې نه ښه یو کال وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.